تخنیکی چاری امان الله امیرزی پر غاړه اخلي. اوري چې د امنی قمندانۍ وای په کابل کې تیره شپه پر یو مېلمستون د وسلوالو برید پای ته رسېدلی او په دې پیښه کې یوازې څلور وسلوال وشل شوي دي. دا هم اوري چې د حکومت یو استازی به د فا وزارت لپاره د نومان معصوم ستانکزي په اړه نن ولسي جرګې ته یو رسمي مکتوب ورسوي. خو له هر څه مخکې له نجیبه زمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکي واوري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند وزیر ولسي جرګې ته ور وپیژني. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شایي ونه توانېږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یوه هر اړخیز اټومي موافقه ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله اوس پای ته رسېدلې ده. د کابل د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته ویل نشته نن سهار شاوخوا شپږ بجې پای ته ورسېده. ښاغلي رحیمي وایي په دغه حمله کې څلور بریدګر وژل شوي او ملکي کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده. غوښتل یې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل. دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پرې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي. صرف د موږ د سیاریو د سطحې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
د کابل پر وزیر اکبر خان مینه ډلیزه حمله تیره شپه شاوخوا یوولس بجې پیل سوه. دغه حمله د وزیر اکبر خان د دیارلسمو او پنځلسمو سړکونو ترمنځ په یوه مېلمستون سوې وه. ځینې لویدیځ اژانسونه وایي د حمله کوونکو هدف د رباني په نوم یو هوټل و چې پکښې کورني او بهرني مېلمانه اوسېږي. د رواني میاشتې په پیل کې د کابل پر پراګ پیلس مېلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیانو په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وه. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ور وپیژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع وزیر په توګه ونوماوه. وروسته هم د هغه د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهي ازادي راډیو ته ویل چې ټول هغه اسناد چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
د پارلمان لپاره ضروري دي آماده او دا نن موږ د افغانستان و ولسي جرګې ته اسناد رسمان ورلېږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایې اخیستو لپاره نیټه وټاکي. که ولسي جرګې د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزي ته د باور رایې ورکړي دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولسي جرګې له لورې د تایید وړ ګرځي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په دور کې اکثر وزیرانو کلونه کلونه د سرپرست وزیرانو په توګه کار کاوه. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر کرین پیرس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راسي او مرسته کوونکي به هم د یوه منظم پلان له مخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي.
The funding from the international community دا وای د نړیوالې ټولنې مالی مرستې نه دي بندې سوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول سوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ سي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یو اصلاح سوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر څو ورځې مخکې د ولسي جرګې غونډې ته ویل چې نړیوالو له دې کمیسیون سره مالي مرستې درولې، چې له امله یې په لسګونو ملکي کسان مسلکي کسان کارونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې څه موده مخکې افغان ولسمشر ټاکلی، د یو لړ مخالفتونو له امله یې تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د یوې دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لاوس ته ځي. د فوټبال د ملي ټیم د ترینر همکار علي اسکر لالي ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د وتلو لپاره د افغان فوټبالرانو د تیاریو په سلسله کې ترسره کیږي. ریوایت ټاکل شوی چې لاوس ته روان شو او د دې هېواد له ټیم سره یوه لوبه وکړو، او وروسته به بنګلادیش ته ولاړ شو او د بنګلادیش له ټیم سره به هم یوه مسابقه وکړو. له هغې وروسته هم د ایران مشهد ته ځو. د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارې موندلو په مسابقو کې افغانستان په ډله کې له کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریې سره مخامخ دی. اوس هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شایي ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یوه هر اړخیز اټومي موافقه ترلاسه کړي. د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ګیرارد اردو اتلانتیک شورا څیړنیز مرکز ته په خبرو کې ویل د دې ډیر احتمال شته چې په راتلونکو څو کمو اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه سي. هغه وویل تر اوسه ډیر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنا هر هغه تفاهم هم که ترلاسه کیږي، هغه به یوازې تشې خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر پیترو تینګ ویل که کارونه بیا هم شمخ ته ولاړ سي، پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لیرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي، چې په بدل کې به نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لیرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیه د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریز په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2014 کال د اپریل میاشت راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6,000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته ویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. اوباما دغه راز له روسیه وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړ د لاس واخلي او د اوکراین له ختیځ څخه دي خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیه د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل امنی قومندان وای پولیسو بیګاش په اوتو پولیس وتوانیدل چې د هغو څلورو وسلوالو مخاوني شي چې غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې یو هوټل ته داخل شي.
ډیر لسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل ته دا غوښتل چې په دې هوټل پر دخول اجرا کړي. هم زمان پولیس محل ته ورسېدل، دې د دخول مهم جلوګیری وکړه.
د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته د نوماند معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسي جرګې ته استوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره مرسته وکړي چې په دې نظام کې لازم اصلاحات راشي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي، دا چې ولې په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د کندوز والي وایي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور ډېرې نښې لیدل کېږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دا هم اوري چې د کډوالو چارو وزارت وی د کډوالو په اړه څلور اړخیزه ناستې پریکړه کړې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوي برابرې کړي او په هلمند کې د شاتو د مچیو د ساتلو په اړه هم رپورت لرو.
د هلمند د شاتو خوند رنگ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري.
ازادي او اوریدونکو نس پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل تیر شپه یو شمېر وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو مېلمستون د ننوتو هڅه کړې ده چې د امنیت قمندان او د نورو امنیتي چارواکو په خبره پولیسو توانېدل چې د هغوی مخه ونیسي او د اته ساعته جګړې وروسته څلور واړه وسلوال ووژني. د کابل د امنیت قمندان وایي چې په دې پیښه یا په دې امنیتي پیښه کې نه ملکی کسانو ته نه د هوټل کارکوونکو مېلمنو ته او نه هم افغان سرتیرو ته کومه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبان بیا ادعا کوي او د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخلي. وایي چې په برید دوی کړی دی او ګڼ شمېر کسان یې مړه او ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت معین محمد ایوب سالنګي بیا په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې برید کوونکو چې ورسره کلاشنکوفونه او د غراس آر پی جی راکټونو هڅه کوله چې پر یو ګیسټ هاوس داخل شي او دغلته مېلمانه ونیسي خو پولیس توانېدلي چې د هغوی مخه ونیسي او د دغه برید د مخنیوي په لړ کې څلور واړه کسان وژلې دي. په دې اړه د کابل د امنیت قمندان ازادي راډیو سره نن سهار خبرې کړې دي.
څلور مهاجم مجهز په سلاوه او دوی دغه د دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده غوښتلې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل. دوی د دخول نه یې جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پې وکړل چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هېڅ زیان ونه رسېږي. صرف د موږ د سیاریو د فقې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته وباس.
سهار وخت هم د درنو ډزو ژغ اورېده کېدې. اوس حمله هلته پای ته رسېدلې ده او دغه کم هوټل چې دی حمله پر وکړه هدف یې څه و د حملې؟
دا خو یو هوټل ده، یو مهمانخانه ده، دغه د پنځلسم او څوارلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ ده چې دلته پکې خارجیان هم اوسېږي، داخلیان هم اوسېږي او دوی هدف دا و چې دې هوټل ته ننوځي.
څه وضعیت څنګه دی په سیمه کې؟
کاملا وضعیت د کنټرول لاندې ده. د موږ بررسیګانې او تحقیقات روان دي. څلور واړه مهاجم له منځه تللي، هېڅ چا ته ضرر نه ده رسېدلی نورو ته.
د کابل د امنی قومندان ښاغلی عبدالرحمن چې د کابل د تیر شپې د حمله په اړه ازادي راډیو سره ورستي معلومات شریکول، کڅه هم چې دی نه وایي چې پر کوم ځانګړي مېلمستون باندې دا حمله شوې ده. خو یو شمېر لویدیځو رسنیو ویلي دي چې دا حمله د رباني په نامه پر یو مېلمستون شوې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولس جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غنی معصوم ستانکزي تېره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولس جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رایې ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رایې ورکړي دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ورواستول شي.
او دانن ایمول د افغانستان و ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږل، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیرونه معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله، د دفاع وزارت ته ونوموه او وروسته هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولس جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسي جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزي په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. موږ تمه لرو چې هر څومره ژر چې کیدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل الدین دې وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره مرسته وکړي چې په دې نظام کې اصلاحات رامنځته شي. میرمن کریس پیرس دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي له حکومت څخه غواړي چې نور نو دغه کمیسیون د کار په پیلېدو کې ځنډ رانولي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ځنډ د ملي وحدت حکومت ته زیات انتقادونه متوجه کړي. د بریتانیا سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره تر اصلاحاتو وروسته مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا نوی سفیر میرمن کارن پیرس د سیشن به پروس خبر اعلان تو ویل چې دغه مرستې بندې شوې نه دي، بلکې په اصلاحاتو پورې مشروطې دي.
دا
وایي د نړیوالې ټولنې مالي مرستې نه دي بندې شوې، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې یې د ځنډ له امله ځنډول شوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ شي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یوه اصلاح شوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو. میرمن پیرس ویل دا به ډېره سخته وي چې د اصلاحاتونه پرته په افغانستان کې آزاد او عام شموله انتخابات وسي. لدې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي ستونزو یادونه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ولسمشر او اجرایي رئیس د سیاسي توافق یوه برخه ده. ولسمشر غنی د حمل په لومړی کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي معرفي کړل، چې د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس د اختلافاتو له امله د کمیسیون تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی. افغان حکومت ای اوس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر ریاست شته اختلافات لري سوي او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. خو دغه کمیسیون رستيال صدیق الله توحیدی اندیشنه څرګندوي چې د اوسنی وضعیت په دوام سره به نه یوازې د چین نړیواله ټولنه د افغانستان له انتخاباتو سره مرسته ونه کړي، بلکې خلک به هم رای ورکولو ته حاضر نسی.
اصلاحات و ریفورم در
پروسه د انتخاباتو په پروسه او انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پرته به نړیواله ټولنه د ولسی جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره مرسته ونه کړي، او بل دا چې د اصلاحاتو د نه راوستلو په صورت کې به څوک حاضر نسی څو د رایو صندوقونو ته ولاړ سي. د قانون له مخې د افغانستان نوی پارلمان باید د سرطان په لومړیو کې کار پیل کړي. کارپوهان وایي که تر هغې نیټې انتخاباتي اصلاحات را نسی او د ولسي جرګې انتخابات ونسی، نو د افغانستان د قانون جوړونکي بنسټ فعالیت به غیر قانوني وي.
د قسیم سولمل په راپور کې مو وریدل چې د برتانیې نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره همکاري وکړي چې په دې نظام کې اصلاحات راشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
یوشمیر لویدیز ورسپانو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي د طالبانو پر ضد جګړه کې حکومت پلو ملشي مهم رول لوبوي. ورسپانه د محلي ملشو د قومندان حنیف بای په حق لیکلي چې په خو یو امنیتي ګاردو او اوس څلور سو وسلوال کسان لري او له خپل سیمې څخه طالبان وستل دي. حنیف بای وال سټریټ جورنال وسپانې ته ویلي په تېر یو کال کې له شپږو کلیو څخه طالبان وستي او له هغوی سره په جګړه کې د ده اتلس کسان هم وشل شوي دي. خو د مطلب لیکونکی وایي د محلي ملیشو د جوړولو موضوع د ځینو کورنیو او نړیوالو کتونکو اندېښنې هم پارولې چې وایي پر محلي ملیشو زیاته تکیه به فرقهیي او د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړي او دا کار به افغانستان بیا د نویم لسیزې د کورنۍ جګړې حالت ته ستون کړي. خو وال سټریټ جورنال د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان په حواله وایي چې د حنیف بای په شان کسانو وسلوالې ډلې په داوطلبانه توګه د ترستانو خلاف پورته کیږي او له نورو ډلو سره سروکار نه لري. اجمل عبید عابدي وال سټریټ جورنال ته ویلي حکومت د ملیشو د جوړولو پلان نه لري ځکه حکومت غیر مسؤوله وسلوال د ناامنیو سرچینه ګڼي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په چین کې د افغان چارواکو د طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ټایمز لیکي یو افغان مقام ویلي د چین خبرې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو په هدف ترسره شوې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې خبرو اترو فرصت د افغانستان، پاکستان او چین د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې برابر شوی دی. د مقالې لیکونکی وایي د سولې د خبرو په ترسره کېدو کې لومړی ګام ولسمشر غنی اخیستی چې په پرله پسې کتنو سره پاکستانی چارواکي وهڅول چې طالبان خبرو ته کښېنوي. ټایمز د دې مطلب په پای کې لیکي یو پاکستانی چارواکي دې ورځپاڼې ته ویلي اوس وخت رسېدلی چې افغانستان، پاکستان او طالبان روانه شخړه په خپلو کې حل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغه ډیپلوماټان له ازادي رادیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړي چې نوریاس نوري مهم ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزوری کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید د دې انتظار ولرو چې سږکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
زه ډېر د ملي یووالي حکومت ته اندېښمن یم. دا حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مخته ځي. ما اورېدلي چې افغانان ورځ تر بلې مایوسه کېږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي.
خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکي او ګټونکي جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غنی غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې د خلکو باور خپل کړي باید حکومت یې وښیي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخې امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه له هر پلوه په خپلو پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي.
ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخه له دې هیواده وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسم تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیای خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسم خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، پر طالبانو سربیره افغانستان ته د یوې بلې د داعش په نوم ډلې احتمالي ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چې خلیلزاد وروسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او ویویل دې هیواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلې چې په دې برخه کې د رښتینې همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلي چې د پاکستان حکومت د پراختیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف پراختیا کولی شي آی اس آی کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم آی اس آی او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دي ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي همغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
و مریدل چې په افغانستان کې دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د افغانستان وړي وضعیت ته اندېښمندي. دا ډیپلوماټان وایي د ملي یووالي حکومت څومره چې خبرې کوي هغومره په عمل کې ګامونه نه دي پورته کړي او دواړه ډیپلوماټان اټکل کوي چې سږ کال به د طالبان لخوا حملې نور هم زیات شي تر څو هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. تاسی زمون غغله ازادي راډیو او رايد کندوز والي وای د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور د ډېرې دون نه خلیدل کیږي. محمد عمر صافي ویل د دې ولایت په زینو کلیو کې د داعش تور بیرغونه پورته شوې دي، بلخو داسې اندېښنې هم پیدا شوې چې افغان چارواکي په زینو نارامو سیمو کې پر سیمه ایزو ملشو او په خوانیو قومندانانو اتکا کړی چې دا موضوع کېدای شي ستونزې ډېرې کړي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په کندز ولایت کې د یو شمیر وسوالو طالبانو د ډلهیزو بریدونو سره د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه ځینې اندېښنې راپورته سوي چې د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته به څنګه خپلې چارې پر مخ وړي. په همدې وخت کې اسوشیتد پرس خبري اژانس لیکي چې طالبان او د هغوی بهرني ملګري په تېره بیا هغه ډلې چې له تېر یوه کال راهیسې د پاکستان د پوځ د فشارونو له کبله له قبایلي سیمو څخه د افغانستان شمال ته مخه کړې ده، اوس د داعش په نوم تور بیرغونه پورته کړي دي. اژانس لیکي داسې ښکاري چې دغه ډلې د افغانستان په شمال کې د نویو پټنځایونو او هم چین او منځنۍ آسیا ته د لاسرسي په لټه کې دي. د افغانستان په شمال کې سیمه ییز چارواکي چې د دغو وسلوالو په وړاندې جنګیږي تر ډېره پر سیمه ییزو ملیشو او پخوانیو قومندانانو اتکا کړې ده چې دا پخپله د یوې بلې ستونزې زیږنده ښکاري. بلخو د کندوز والی محمد عمر صافي وایي چې اوسمهال 3000 افغان امنیتي ځواکونه د هغو شاوخوا 2000 وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقابله کوي چې د تیر میاشتې په وروستیو کې په کندوز کې خپل عملیات پیل کړه. د عمر صافي په خبره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ یو شمېر پخواني مجاهدین د خپل سیمو د امنیت په دفاع بوخت دي.
د دې لپاره چې دوی ته ضرورت او په داوطلبه شکل باندې دوی آماده شوي دي البته د محلي پولیسو خپل خپلوان دي د هغه کسانو خپلوان دي چې نورونه په پولیسو کې ملي ودي کې شامل دي دوی مجبور شوي دي چې راووځي ډګر ته او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي
دغه افغان چارواکی د مخالفینو د محاصرې ډاډ ورکوي او وایي هغوی ته به د پرمختګ اجازه ورنه کړي.
اته نیمه بجې شوې دي. له نجیبه زمان څخه به د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله اوس پای ته رسېدلې ده. د کابل امنیه قمندان وایي په نښته کې څلور بریدګر وژل سوي او یو پولیس سطحي ژوبل سوی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د یوې دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لاوس ته ځي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیه د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي درید په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې ده.
وړاندې په خپرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اورئ. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. دا خبرې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د سه شنبې پرس په کابل کې د ایران له سفره د رسنېدو وروسته خبرې اعلان ته وکړې. د ویل د افغان کډوالو په اړه په څلور اړخیزې ناسته کې چې تیره اونۍ په تهران کې جوړ شوې وه ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان سی آر استازیو برخه واخیسته. پاینې حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر بیا وایي چې دغه مرستې به د راستنه شوو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلی چې افغان کډوال به په زور له خپلو خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شوو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر $168 میلیونه مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را ارائه کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې لم رستندوی هیوادونو $168 میلیونه غوښتي دي. له نیکه مرغه په غونډه کې ومنل سو. دا پلان به مرستندوی او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو لمخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 29مه په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وبل دغه مرسته به راستنو شو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسېږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنېږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل.
بدون شرط کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرتل شک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه رستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي، او همدارنګ بل رستنو سو کورنۍ سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ وای چې افغان حکومت ورسره د راستنېدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومت غواړي چې دوی ته د خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي، له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریدنګر هر روختي چارواکي وي په دې ولایت کې د پختور ګودي او روختون پړه طرحه مرکزی حکومت ته سپارلې ده. دا چارواکي وي کې طرحه عملی شي پراتونکو اتو میاشت کې به د روختون فعال شي. په دې اړه چرالا باد شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې ولایت کې د پاکستان لخوا د پښتورګو جوړ شوي روغتون لپاره به په نږدې راتلونکي کې ډاکټران وروزي. دغه روغتون چې د ودانۍ د رغېدو کار یې 90% پخوا ترسره شوی و، د پاکستاني چارواکو لخوا په وار وار وعدې شوي وي چې یاد روغتون لپاره به وسایل خریداري کوي او په ټولو برخو کې به ورته ډاکټران روزي، خو تر دې دمه دوی دغه وعدو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي دوه اونۍ وړاندې کله چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ننګرهار ته راغلی و، دوی یاد روغتون مسله ورسره شریکه کړه او د هغو ډاکټرانو اسناد ورته وسپارل چې د روغتون لپاره وروزل شي.
مختلف کټګوري دي، متخصصین شامل دي، نرسان شامل دي، همدارنګ د لابراتوار په بخش کې همدارنګ په نورو تشخیصه بخشونو کې تکنیشنان شامل دي چې د هغوی سلیکشن هم سوی ده. پاسپورتونه او ویزې هم آماده دي، صرف اوس پاکستان لور ته منتظر دي چې هغوی د دوی هغه د تقسیم خود راولېږي او دوی خپل سفر وکړي.
کامول وایي د دې روغتون لپاره یوه طرحه وزارت سره شریکه کړې ده. که چیرې عملي شي نو په راتلونکو اتو میاشتو کې به دغه روغتون په فعالیت پیل وکړي.
نو موږ اوس د دغه طرحې د عملي کولو لپاره مقرره نهایي کړې ده. د کابینې د مجلس هغه تصویب ته وستلل ده. انشاءالله کوشش او هدف هم دا ده تر راتلونکو شپږ له اتو میاشتو پورې که چیرته موږ سره د افغانستان حکومت، مرکزي حکومت او همدارنګه د پاکستان لوری په خپلو تعهداتو ودرېږي، نو موږ به دغه روغتون د عامه سکتور او خصوصي سکتور سره په شراکت سره فعاله کوو. انشاءالله دا به د دغه روغتون د بقا او د دغه روغتون د ساتنې لپاره یو عملي او جدي اقدام شي.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د خپلو ناروغانو د درملنې په موخه پاکستان ته ځي چې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی له روغتیایي چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې ورته هغه روغتیایي مرکزونه ژر تر ژره جوړ کړي چې پخوا ورسره وعدې شوي دي.
زه د جلال آباد اوسیدونکی، زه غواړم چې دا کومې وعدې چې دي دولت ته موږ سره کړي چې زر بستر روغتون او نه پښتورګو روغتون او داسې نور روغتونونه دوی وعدې کړي وي. زموږ مریضان چې پاکستان ته وړو د ډېرو مشکلاتو څخه سره مخ کیږو چې هلته پولیس او یا پاسپورټ او یا بل څه واریز هغوی منه موږ هغه نه شو کولی. نو دوی باید چې موږ ته دغه روغتونونه زر جوړ کړي چې زموږ خپل مشکلات په جلال آباد کې حل شي.
نوم زیرکی ارزهین شینوار یو د ننګرهار اوسیدونکو څخه یم. له دولت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی موږ سره ژمنه کړې وه چې دا یو زر بستریز کوم روغتون چې دی، یو د پښتورګو روغتون چې دی، دا موږ فعال کړو. نو اوس د ننګرهار هارین د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ تاسو ګوره د ننګرهار هوا ککړه ده او خلک ډېر مریضان کېږي. په دغه وخت کې ګرمیم ده، څوک چې پاکستان ته ځي هغه ډېر مشکلات لري. مثلا د پاسپورټ مشکل دی، که پاسپورټ ته جوړی نو په یو میاشت کې پاسپورټ جوړېږي، هغې باندې څومره خرچه راځي. موږ تاسو غریب ولس، زموږ تاسو غریب دی. نو زما د دولت نه دا تقاضا ده چې دوی موږ سره ژمنې کړي دي، ملي وحدت حکومت بیا د ننګرهار د چارواکو څخه چې ژر تر ژره دغه یو زر بستریز روغتون د ننګرهار د غریب ولس په واک کې ورکړي او یو د پښتورګو روغتون.
د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره اوس مهال په دې ولایت کې یوازې د جلال آباد مرکزي روغتون ستر روغتون فعالیت کوي چې د ختیځې سیمې په کچه ورته ناروغان ورځي. د دوی په خبره هغه امکانات چې د وزارت لخوا دې روغتون ته ورکول کیږي هغه د ناروغانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي.
آزادی رادیو لوونه ترو
تاسو زمون غغله آزادی رادیو اورې. د هلمند شات یا اصل کڅ هم چې د هیواد په سطح ځانګړې کیفیت او نوم لري. خود مچیو ساتونکي وای ملي سوداګر او د کاروبار کسان باید د شاتو په بازار موندنه کې او شهرت کې له دوی سره مرسته وکړي. د کارډیف د موسسې مسؤلان وایي په هلمند کې په تیرو دوو کلونو کې 2000 کیلوګرامه شات تولید شوی دی. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی رپورټ لري.
په هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېرېږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذایقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هر منطقه شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته دا شات ورسیږي. زه اطمینانیم چې ډیر به مشهور شي او خلک او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي. مچی کدی زموږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نه وکړي.
هلمند کې د شاتو تولید ډېره سابقه نه لري خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د هغو تولید ډېر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازار موندنه وشي د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ شي. په عین وخت کې د شاتو د مچیو خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري خو که چیرې د دوی تولید ډېر شي اړتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي.
ما خپله د څلوېښت صندوقه سه 210 کیلو اصله دا سره وړي دي. اندوالان دي چې د سلویش صندوق سه 200 اویا 250 تر 300 پورې لاسته راوړي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفېږي.
مشکلات مو دا درلودی چې موږ زده کړه نه درلودله. په زده کړه کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې شش کال مو ډېرو ته دغه شش کال ما تقریبا سلویش صندوقه مچۍ دغه کړې. په دې کې عاید یو بېخي ډېر عاید لري.
دغه کسان وایي تر دې دمه د شاتو بازار ښه دی او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسؤلین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو، شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او په راتلونکي کال کې به د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې داونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه راټول کړی دي چې ځینې له حکومت څخه د پوهنې په برخه کې توجه غواړي. یو شمیر نور دوستان بیا د مهاجرینو او کډوالو ستونزو یادونه کړې ده. خو پیل د هغو دوستانو په پیغامونه کوو چې له امنیتي ستونزو څخه شکایت لري. نور منظم راځي په ګټه واورو.
زه د مونده سنګینو ولسوالۍ خبره کوم. دلته د پنسانزو د سیمې څخه د اته میاشتې کېږي چې جنګ روان دی او کومک چې دغه نهشته دغه پوستیز د ټولې کې موږ بیخي په عذاب یو.
السلام علیکم. زه محمد لاب پکتیاوال د پکتیاوالې د پټان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د پکتیاوالې لوړپور چرواکو نه دا هیله ده چې دلته په ځمکنې ولسوالۍ کې کوم جنګ چې روان دی دا ټول اکمال شي. پښتون ولسوالۍ د مقبلو ساحې څخه طالبانو ته کېږي که وسله ده که کوم د دوی جنګي وسایل دي نور پرسنل دی د مقبلو په ساحې وړي. باید د مقبلو په ساحې کې مکان دي سرحدي پرتي وچوي. په شریناو کې د اردو کنډار پروت دی دلته امن دی. باید هلته پرتي وچوي خپل سرحد مقام کې بیا به دوی ډېر شتون دلته ورشي. وسلام ډېره مننه زه د راډیو نه.
السلام علیکم. زه د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنګین پولیسوالۍ د بستانزو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کله ما ځاګه وري دا یا د خپل پوسټ ټول کې یو ور عملیات جره چې دا سره کم کار دی. خو نه یو ورځ نه دوی ورځ جوړ ور دغه مس پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
زادی رادیو کارکوم ته ټول سلامونه وایم. د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دغه د کلاس پر علاقه باندې اسکر اوزه پنځو سا غوانی نواده د مشرانو څخه زر زر غوانی اخی لور چارواکو چې د ما خبره ورسیږي. وسلام.
بری سلام علیکم. ایزم د ایت ور ایت ور ایت ما د څنګه له سوالین زما هیله دا چې دا اشرف غنی او ډاکټر عبدالله چې د چندن په ولادي ولای کې ډېر سخت جنگ ده، نه د مهماتو درک لګېږي او نه د بل چیز درک لګېږي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت د شیراساس د ولسوالۍ صاحب جان خبره کوم. وروره دلته جنګونه دي، دربه دري ده. وروره ولسوال صاحب مختله وتلی دي و جنګ ته په کمربند کښې ناست دی. وروره دلته پولیس نشته. وروره ته ژر تر ژره حکومت دلته قواوې روانست دي. هره شپه وروره دوې درې پوستې ځینې ویسي. وسلام.
هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د بوستانځو د ارزې ته خبره کوم. زموږ د بوستانځو ارزا دا اته ورځ کېږي چې محاصره ده. نن یو د ارزې مامور او ملي اردو ډوډۍ هېچا نه ورسېږي. تاسو ویلي دا زموږ د سنګین ولسوالۍ ته توجه نه کوئ. زموږ ولسوالۍ کښې هره شپه ورځ ټکان شروع دي. داسې ورځ نه چې سړی یا یوه یا دوه یا دې زخمیانېږي یا دې سریان ملکیان خلک زخمیانېږي. او دغه د بوستانځو د سنګین د ولسوالۍ خلک چې هلته دا د شورا وکیلان چې هلته په ولایت کښې ناست دي دا د هغه تجارت د هغه دی چې مرسته را وباسه بس یې خر ته خیر دي خو خوارانو غریبانو ته مرسته نه رسېږي. تکت وسلام.
زه لوګر ولایت نه د اګرې ولسوالۍ نه تماس کړم. وروره لاره بنده ده او نه دوا درمل شته نه پله شته. اګرې ډېر مشکل سره سر دا اوري او بس دې موږ غم دې دولت وکړي. دا داسې ولسوالۍ ده د حضرې د کابل د لوګر یو منډاو ده. یو منډاو چې ما شي اپاټي کښې که غنم وي چې هر شی دا ختموي. نو دولت ته موږ توجه غواړو چې حضرې ته اقدام وکړي او زر تر زره د حضرې غم دې وکړي. وسلام.
هلو السلام علیکم. ما نن شاهګل د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څه خبره کوم. کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ کښې د ډنډ ولسوالۍ پولیس موږ په خپلو فعالیتونو کښې زیری او ویمې چې موږ فعالیتو ته راشو فعالیتو کښې راته ولاړې وایي دسکرې راکړي که موږ سره دسکرې نه دیم وایي او ښکنځل راته کښې خلک ټول تنګ باید دغه بدل کړي. موږ ډېر زیری همیشه مې زیری باید زموږ پیغام د ازادۍ راډیو نشر کړي. السلام علیکم. د خدای
ولسوالۍ ته خبرې کوم. ما تلای را باندې بند کښې تللې. موږ چا کلان را موږ ته مریضان تېر شي موږ پر کمه ولاړ شو. دوی موږ ته وایي وایي ته ځې پر شنه سړک باندې. شین سړک چې دی طالبان مینونه باندې پکې موږ نه شو کړلی. موټر وو موږ چا کلان وو شام ګرده پر لارې را باندې بندې دي. نو موږ دا غوښتن کېده چې لاره ایله شي مسه
دا زما خوښ ارزو ده چې په دغه وخت کښې غله هم ډېر شوي دي او تاسو کولی شئ چې موږ ته امنیت او نور داسې خپل ځواکونه سره ځای پر ځای کړي. موږ په کورو او په کلي کښې غله ډېر شوي دي خپل امنیتي ستونزې زه سره ځای پر ځای کړي. دا زما جرۍ صاحب څخه ارزو ده. وسلام. ډېره مننه.
بلې السلام علیکم. زه سلام حسین د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په تماس کښې یم. په ګیزاب ولسوالۍ کښې یو دغسې د ناسناسې ناروغي پېښه شوې ده چې په کلینیک او شفاخانه کښې دغو نه ځای نشته چې موږ ماشومان یا د کینلې ورته بسته کړو یا دوا ورته رانیسو او یا دوا ورته ورکړو. د ګیزاب ولسوالۍ کلینیک مکمل هره ورځ په هر شواروز کښې در دېرشو در څلوېښتو ماشومانو ډېر ورته را دي چې د بستر و تاکونه هم نه لري. د ګیزاب ولسوالۍ کښې دغه ناروغي در اندازه وتلې ډېره شوې ده او د ګیزاب ولسوالۍ خلک چې دي دا غوښتنه لري. زه د ګیزاب ولسوالۍ د یو فرد په حیث تاسو ته خبر در کوم چې عجل زموږ خبر د لوړو مقامات ته ولېږي یا ورسوي. وروره زموږ ولسوالۍ چې ده ډېره لرې ده او دا د ماشومانو په ټوله ولسوالۍ کښې ټوله ولسوالۍ ټوله ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زردت سالار د کندهار ولایت معروف د ولسوالۍ د باز محمد خان د کلي ستا سره په تماس کښې یم. موږ په معروف ولسوالۍ کښې یو کلینیک دولتي شته چې په هغه کښې بېلن ډاکتران او دواوې او انکمالات نشته. هیله مو ده د عامې روغتیا له وزارت او ریاست څخه م دغه هیله ارزو ده م دا غوښتنه ده چې د معروف د ولسوالۍ په کلینیک ته توجه وکړي چې د دغه معروف د ولسوالۍ د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي. د دوی په را رسېدو سره زیات زیات کښې زکام لرونکي او پېچش لکه څنګه چې پېچش او نسناسي او تبرکلوز اوړي په موسم کښې پرمختګ کوي او زیاتېږي. نو دوی م باید په دغه وخت کښې د معروف د ولسوالۍ د کلینیک او د ډاکتران غام وکړي او دواوې د معروف د ولسوالۍ کلینیک ته راوړي
چې خلک د ډېر ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي او د خلکو ستونزو او مشکلات ته رسیدګي وکړي او حل یې کړي.
السلام علیکم، زه نه اطلاع د کندهار د ولایت څخه ساعت سره په تماس کې یم. موږ د حکومتي چارواکو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې موږ بېکاري بیخي ډېرې شوي دي او کارونه نشته. خلک د دغه بېکاري له امله نور شان ته لاس ورچی، په نشو باندې مخته کېږي او د دې تر څنګ باندې نورو بج امنیتی تم لمن وحید د بیکاری په خاطر باندې نو موږ د حکومت څخه دا غیله او خواهش کوو چې موږ ته کاروبار پیدا کړي او مکتبونو او شو استادانو ته پیدا کړي مکتبو ته. بس وسلام.
زه د نړیوال کوټې خبره کوم وګاره یو وګړي چې ډیره د کاری د غریبۍ د کارونو نشته د وګړو لا زه غواړم چې دا وختونه د لوګار ته توجه وکړي. په خاص ډول د لوګار چې په ټول د غریب سیمه د ترافي کارونه نه ستړي راځي د کاري ده. وسلام په احترام.
بله سلام علیکم، زه نور سید خان دی خوست ولایت دی باکو لس ولایت خبرې کوم. زما ستونزه چې د معارف وزارت دی، د معارف وزارت مربوط ده. اغه دا چې زمونږ په کلو کې سیمفونه ختم شوی دي، اغه جلکې د زیاتو مشکلات سره مخ دي، غوړي چې درسونه ته دما ورکي، خو متاسفانه چې سیمفونه چې د تلويختونه کام نه وي، چې تلويخت پوری دی غوړي مونږ د تلويخت پوری تعداد نشو پوره کوله. حالانکه چې زمونږ سره درشلو پوری جنو سیم موجود دی، مون غوړو چې دا د سیمپونه یو ځل بیا را تپال شي. په سلام و احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر شهزاد خبرې کوم د روزګان. زما غوښتنه د رئیس جمهور نه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله، زموږ د روزګان په ولایت کې د معارف مقاتل جې کمزورې دي. موږ د دې غوښتنه کوو چې زموږ په روزګان ولسوالۍ کې خصوصا د پوهنې د وزیر کمر دا غوښتنه کوو چې زموږ په ولایت کې د پوهنې مقاتل فعاله کې او ډېر دي. سلام.
د تګاو ولسوالۍ د کاپیسا د ولایت څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې د افغانستان د معارف وزیر او د کاپیسا د معارف وزیر تازه په مکاتبو کې سخته ګډوډي ده، رشوت خوري ده، خصوصا د امرین د مکاتبو. څوک سرفراز مکتبو کې څوک شهید ویلي که سخت ظلمونه کوي د معلمانو پاک کې د مکاتبو پاک کې او نمنی د شکوک مکتب دی چې د وزیر څخه مینه کېږي دغه بحثات کې. وسلام.
السلام علیکم، د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه مزاحمت تر کړی دي. د پوهنې د وزیر صاحب څخه مخواهش او هیله دا ده چې د پوهنې د وزارت پرسنل ته وګوري. تر اوسه پورې د چورې په ولسوالۍ کې نه رسمي نه قراردادي ماجم چې دا پنځمه میاشت یوه روپۍ معاش نه دی اخیستی. هیله کوو چې دی توجه د مکتب و معلمینو ته وکړي. وسلام با احترام.
ورجان څنګه مې دا غره چې په نشکرګای کې دا مسلین تی دی یا کاکنه ورکول شي دی بشتای لشي دا غیم پیغام ډیر به خوشاله سم د ما پیغام زای تور سکو نشي. خدای پامان.
مرسا ته رانه خبرې کوم ډاکټر صاحب اشرف غنی څنګه دا هیله لرم چې دا ماجرین رئیس نه ولا درو غوړې دي مرار او معلومات کوم چې دا دلته د خلک 55 نمبر دی 55 نمبر دی یو کسي والله چې داسې خلک شته چې سربانه ځانه لري دغلته داسې خاصې خاطبین خو داسې هم ډاکټر صاحب لري زه به دا رانیسم یو سره به حساب کوم او کینوم به حساب ده ته دغه ماجرین رئیس راغواړه د انګرار او دغه کینو چې معلومات ته وکړه چې څومره خاصې به کړې څومره ځمکې خرچې کړې سلسل نمرې په والله چې یو سړی اغوستي. السلام.
السلام علیکم، زه خالقداد د زابل ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ خبره کوم. د ایران نه ټلیفون په اړیکه باندې اشرف غانی چې دلته ایران ته راغی وای زه به ماجرو ته ډېر کارونه وکړم، پاسپورټونه به ورته ورکړم، وخت به ورته ورکړم، هغه رقم به ضرور هغه سیم ځوان خراب ده ارمان څنګه یې پیسې هم نه راته راکوي. کوم سیم بوځي هلته ماسکر مګر غړی په موږ باندې ډېر تکلیفونه راولي، په موږ باندې ډېرې سختۍ راولي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم زدا بلغل سی ولادت بل مرغان ول سوالی ده غروف ده کلی و سیدن که زره ده خان کا کاران ده یاران خبر سره کوم او چرتی از دغه یاران مده مشکلات درو فلاری باندې دغه افغانان څخه بچی دی راخی یو دغه ده شاداری ده 5000 غوالی بل ده چرتی از سپورت 1000 روپی بل ده غوالی او چرتی از لازر بل ده غوالی دا څه نه کړی مده اشرف غنی څخه ده هله ده دغه نیکلی سلامونه تر باندې کوم او دا افغانان بس خاص چوکی دغه خدای فهماندی
د هلمند ولایت نه خبرې در سره کوم حاجی سردار محمد چې زموږ د اشرف غنی ته دا هیله لرو چې د هلمند په ولایت کې په ټولو شبهاتو کې دوه اداري فساد زیات دي دوه نفر مختللې دي که محکمه کې که حقوق کې که ولایت کې د هغه ولایت خپل ارګان کې او که قومندانۍ کې ټول په فساد کې نشته چې د مسلمانانو حقونه دومره اندازه تر سره نشوي دي چې د رشوت په مقابل کې ټول مخلوق دومره سره په آزاد دي نو موږ غواړو چې دغه مشکل دغه مسلمانانو حل شي وسلام
السلام علیکم زه محبت ارمان لوګر نه خبرې کوم دما رئیس جمهور اشرف غنی دا هیله ده چې سعودي ته پاسپورټونه ولېږي او هلته په لکونو ماجر ماتل دي پاسپورټو ته چې خپل وطن ته راشي او دلته له خپل پلار و مور سره یوځای شي او خپل وطن آباد کړي هلته خپل وطن کې کاروبار وکړي په لکونو ماجر هلته ماتل دي نو اشرف غنی نه زه دغه هیله کوم چې ضرور پاسپورټونه زر تر زره سعودي عربستان ته ولېږي وسلام به احترام
بلی السلام علیکم زرداد سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالی د باز محمد خان د کلی استاد سره په تماس کې زما غوښتنه او پیشنهاد ملي پیوستون په اړه د سپ معروف کې پیلان ملي پیوستون زیات تجارت خلکو ته اقتصادي مشکلات پیښ کړي موږ د ملي پیوستون د ریاست څخه غواړو چې د معروف ولسوالۍ کې ملي پیوستون باید پر مخ بوځي چې و خلکو ته کار او روزګار پیدا شي خلک د اقتصادي ستونزو څخه راووځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي نو زموږ دغه غوښتنه د ملي پیوستون څخه وه چې باید موږ ته دغه ستونزې هوارې کړي او ملي پیوستون ته بیا لکه پیش مخکې چې په معروف ولسوالۍ کې د ملي پیوستون دوام درلود په هغه رقم یې وروره باید وجه ملي پیوستون ته دوام ورکړي او د خلکو اقتصادي او ورځنۍ ستونزې هوارې شي او پرمختګ وکړي وسلام
محترم ورور ستاسو شکایت او نظر مو ته خبر کړ هله د چي اړوندو مسؤلینو هم اوریدلې وی او دغه ستونزو ته توجه وسی یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو اوریدونکو د راستول سوی پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اسدی رادیو نظر نه څرګندوي د خبرونه په پای شبو کې د پیغام ستون کې د سکاش میره اعلانېږي در سره ویل کی او خپل ستونزې کولای شي چې موږ سره شریک کړي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر رسولم بو بچی لا د ګودر ورو رکی یاد وی زما بچی لا د ګودر ورو رکی یاد وی وی په ګودر لا لګی دلی اور نن دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نن دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نن دی خبر سولم وو